چر وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د کابل د دولسمې حوزې اړوند لسګونو اوسیدونکو نن وزیره وکړه او د نورو او د نور نوروز احمدي په نوم کسې د مځکو په غصب تورن کړ. د امریکا ولسمشر ته کاندید ډونالد ټرمپ مرستیالوی که روسیې د سوریې په حلب ښار کې خپلو وحشیانه بریدونو ته دوام ورکړي نو واشنګټن باید د سوریې د حکومت اهداف په نښه کړي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې پر سپینو خبرو کولو مشهور دی ګواښ کړی چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ایتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هېواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي.
او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د سرې میاشتې د والیبال سیالي د سرې میاشتې د لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د بدني روزنې او د سرې میاشتې د سپورت رئیس احمد جاوید شرفي ازادي راډیو ته وویل چې د سرې میاشتې او د ښاروالۍ د والیبال لوبډلو ترمنځ د دې لوبو وروستۍ سیالۍ ترسره شوه چې په نتیجه کې د سرې میاشتې لوبډلې 3-0 پر وړاندې ښاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د لوبې بریا یې خپل کړه. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ چې سره میاشت د ټولو لپاره تر سرلیک لاندې جوړې شوې وي، هدف ترې د سرې میاشتې د ټولنې د اونۍ یادونه وه. د ده په خبره چې په دغو سیالیو کې د نجونو د والیبال شپږو الف لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د زورخانهی فدراسیون مسؤلین وایي چې د افغانستان د زورخانهی ملي لوبډله سبا د زورخانهی نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې لومړنۍ لوبه په اندونیزیا کې ترسره کوي. د دغه فدراسیون سرپرست اقبال منوچهر ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 3 هیوادونو ګډون کړی دی. د نوموړي په خبره له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې یو روزونکي هیئت او اوو لوبغاړو برخه اخیستې. او د انګلستان لیگ د سیالیو په جدول کې توتنهم لوبډله وتوانېده چې د 12 امتیازاتو په ترلاسه کولو سره ځان دویم مقام ته ورسوي. د توتنهم لوبډله چې هر ځل د جدول په نیمه برخه کې وي سږ کال توانېدلې چې د ارسنال، چلسی او مانچستر یونایټیډ لوبډلو په څیر له ډیرو لوبډلو وړاندې ځای ونیسي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې نوموړي لوبډلې وکړه شول چې په خپل وروستۍ سیالۍ کې د مانچستر سیټي لوبډلې ته ماتې ورکړي. د مانچستر سیټي لوبډله اوس له توتنهم ټیم سره د یو امتیاز په توپیر د جدول په سر کې ځای لري. له ملتیا مو مننه.
له سهار ګل امیر زینه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه اوریدلای شي. وړاندې د خبرونه پاتې برخه مو امنیتي موضوع ته ځانګړې شوې. په ولس جرګه کې نن د کندوز د امنیت په اړه بحث وشو. دا چې ولې لته باندې یو کال وروسته بیا وسلوال طالبان په دې وتوانېدل چې د کندوز ښار ته ننوځي، ستونزه چیرې ده؟ په دې اړه یو بحث لرو. خو له دې مخکې به د بروکسل د کانفرانس په اړه ستاسو څو پیغامونه راواخلو. راپورونه وایي چې د بروکسل په نړیوال کانفرانس کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې نړیوالو د شاوخوا 1.5 میلیارد ډالرو ژمنه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احسان جواد له هلمند لیکي د بروکسل کانفرنس نه باید افغانستان ښه او ماسره ګټه واخلي. افغانستان که فساد له منځه وړي باید مامورینو تنخواګانې جګې کړي. دغه راز محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي چې د بروکسل کانفرنس ته زه په خپله ډېر خوشحاله یم. له ولسمشر څخه غواړم تر څو په دغو مرستو کې د شفافیت راولي. دغه راز محمد قاسم د حاجی شمس الحق هم له سنګین څخه لیکلي چې له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د بروکسل د مرستې پیسې په ښه توګه مصرف کړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1903 شمیرې له لارې مو راستولي په تیره بیا د بروکسل د کانفرنس په اړه او د هغو مرستو په اړه چې په دې کانفرنس کې نړیوال افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې کوي. نړیوالو دغه راز د افغانستان سره د افغانستان د ثبات او امنیت د ټینګښت سره یو ځل بیا په دې کانفرنس کې ژمنې وکړې. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې د کندز ښار ته ننوځي. د هلمند امنیتي وضعیت هم خراب دی. اروزګان، څنګلوري ولایت، ترینکوټ هم ویل کېږي چې محاصره دی. دا هغه موضوع و چې د افغانستان ولسي جرګې دې ته اړ کړه چې نن په دې اړه بحث وکړي. د ولسي جرګې غړو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او له بحثونو وروسته یې پرېکړه وکړه چې البته د کورني امنیت کمیسیون ته یې دنده وسپارله چې د امنیتي وضعیت د وضاحت لپاره امنیتي چارواکي خپلې راتلونکې غونډې ته وروغواړي. نور تفصیل یې د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه په کندوز، اورزګان، پکتیا، فراه او هلمند ولایتونو کې وروستیو جګړو سخته اندېښمنه کړې ده. د دغه جرګې د چهارشنبه ورځې آزاد بحث تر ډېره په امنیتي مسایلو راڅرخېده او د ناامنه ولایتونو وکیلانو ویل چې سیمه ایزې ادارې او مرکزي حکومت د ناامنیو پر وړاندې پر خپل وخت اقدام نه کوي. د ولسی جرګې دوه مرستیال نعمت الله غفاری چې د چهارشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله د کورنی امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې په دې اړه امنیتي چارواکي د راتلونکې اونۍ غونډې ته وروبولي. د کندوز، اروزګان، فراه، پکتیا او هلمند نامنیو ټول خلک په ځانګړې توګه د ولسی جرګې استازي اندېښمن کړي دي. د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې په راتلونکي اونۍ کې امنیتي مسؤلین راوغواړي، په ټولو مسایلو بحث وکړي او خپل راپور د جرګې عمومي غونډې ته وسپاري.
په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو په کندوز، هلمند، اروزګان، پکتیا او فراه ولایتونو کې په یو شمېر سیمو پراخې حملې وکړې چې له امله درې ورځې وړاندې وسلوال طالبان کندوز ښار ته ننوتل او دا مهال افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي وایي چې په جګړه کې ملکیانو ته د سر او مال ځاني زیانونه اوښتي، خو په اړه یې کره معلومات ورنه کړل. د کندوز وکیل کمال ساپی په دې اړه د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
خلک مړه شول، خلک مزخمیان شو، در بدر شو، ملکي کورونه د خلکو کورونه وران شو، وسوځول شو، بازار مو وسوځول شو، د برق لویه شبکه او د هغې ډیپو چې په ملیونونو ډالرو قیمت یې درلود هغه د منځه لاړه. په ښار کې اوبه د سپلو نه پیدا کېږي، برق نشته دی، د خوراکي توکي نشته، باور وکړئ اول خو ډوډۍ نه پیدا کېږي، که بیا پیدا شي قیمت یې اتیا او سل افغانۍ دی.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د کندوز ښار ډیری برخې تصفیه کړي او اوس هم عملیات روان دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دیاړه ازادۍ رادیو ته وویل:
کندوز ولایت کې د افغانستان د وسوال پوځ واکونه په تصفیه باندې بوخت دي. د ښار ډېرې برخې تصفیه شوې دي. په ټول هیواد کې، په اروزګان کې، په قندهار کې، په هلمند کې، کندوز کې، جلال آباد کې،